افغانستان کې ژورنالیزم او خبريالۍ زده کړو ته د ځوانانو کم علاقګي. ځوانان وایي اوسنۍ شرایط د خبريالۍ لپاره سخت دي. په افغانستان کې د بیان ازادي په کوم وضعیت کې ده؟ ادمیر مونږ ونده تر کومه حد محسوس کیږي؟ او په غزه کې د اوربن ټینګول په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونو جګړه ځپلې سیمې ته د هوایي مرستو استول پیل کړی دي. په غزه کې د اوربن د يرغمل شویو بنديانو د خلاصون لپاره خبری بیا په قاهره کې پیلېږي. په دې دواړو موضوعاتو باندې نن به د مننونو نظر واخلو. سلامونه. زه ګالیا رانا نورستانه ما تاسو د امریکا غک اتصال خبرونه ګوري. په سر کې هم څولن خبرونه لرو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا په روان 2023 کال کې په افغانستان کې د خپلو پروګرامونو د دوام لپاره د نړیوالې ټولنې لخوا تر اوسه د ډېری کمی بودیجې په برابرولو اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې د بودیجې نشتون د ډېرو پروګرامونو دوام د ګواښ سره مخ کوي. اوچا د اکسپرت ټولنیزه شبکه کې په یو راپور کې ویلې دي چې په افغانستان کې په 2023 کال کې د بشري مرستو تو د پروګرامونو لپاره د نړیوال ټولنې څخه د غوښتل شوی څخه سباندی 3 میلیارډ ډالر د بودیجې یوازې و 80 میلیونه ډالر تر اوسه ترلاسه کړی دی. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي چې د تیرو 2 اونیو د ورښتونو په نتیجه کې لږ تر لږه 60 تنه مړه شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. دغه وزارت ویان ملا جانان سایق رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې د ورښتونو له امله د 2 اونیو په موده کې 425 کورونه نړېدلي او لږ تر لږه 15235 سروي مړه شوي دي. د بلې خوا د طالبانو د حکومت د ټول ګټو وزارت ویلي چې د سالنګ لوی لاره د سلورمې ورځې لپاره هم د واورې د ورښت او د سختو توپانونو او د لیدو د ساحې د محدودیت له امله د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې ده. او د پاکستان ولسی جرګې قومي اسمبلی شهباز شریف د پاکستان لومړی وزیر ټاکل شوی دی. نن د پاکستان په ولسی جرګې کې قومي اسمبلی کې دغه هوا د لومړی وزیر د څوکۍ لپاره په ټاکنو کې د پاکستان یو پخوانی لومړی وزیر شهباز شریف د یو د پاسا 200 رایو په اخیستلو سره دغه هوا د لومړی وزیر ټاکل شوی. نوې ټاکل شوې لمړي وزیر شهباز شریف د پاکستان د 200 غوندونو پاکستان د پاکستان مسلم لیگ او د پاکستان د خلکو د غوندونو مانو. شهباز شریف د ولسمشتي لپاره د عمران خان د تحریک انصاف د غوندونو مان عمر ایوب ته ماته ورکړه. ټاکل شوې چې لږه موده وروسته د پاکستان د ولسمشتي د څوکۍ لپاره هم ټاکل شي. د پاکستان د ولسمشر د څوکۍ لپاره د لمړي ځل لپاره یو پښتون ملتپال محمود خان at 60 ham candid karehde. د جمهوریت نظام تر پرزیدو وروسته په افغانستان کې ډېری ځوانان د ژورنالیزم زده کړو ته زړه نه ښه کوي. دغه ځوانان چې اوسني شرایط د خبريالانو لپاره سخت ګڼي د طالبانو غواړي چې د رسنیو لپاره یو ځانګړي تګلارې جوړ کړي. په ورته وخت کې د رسنیو کارکونکي وایي چې په افغانستان کې د بیان ازادي په خورا ناوړه حالت کې ده. نورحال د شمس آریان پراپور کې
په افغانستان کې د جمهوریت نظام تر پرځې دوه وروسته د نورو برخو په څیر رسنۍ هم ډیر زیانمنې شوې. د رسنۍ اوسنۍ حالت ته په کتو زیاتره ځوانان د لوړو زده کړو په چوکاټ کې د ژورنالیزم په هنځیو ته زړه نه شکوي. هغه ځوانان چې د همګړۍ په پوهنتونونو کې د ژورنالیزم په زده کړو بوخت دي اوسنۍ حالت د رسنیو او ژورنالیستانو لپاره ښه نه ګڼي.
د افغانستان د رسنیو شرایط چې دي دغه اوس په الحال سخت شوي دي، ځکه چې د اسلامي امارت هغه کوم خپل حقونه چې دي چې رسنۍ لري هغوی نه دي ورکړلي. هغوی باید خپل حق رسنۍ ته ورکړي او بل رسنۍ هغه رسنۍ چې مطلب په هغوی ډېر مصرفونه کېږي دولت د دوی سره د دې په مالي لګه کې هم مرسته نشي کولی. نو د دې چې رسنۍ چې دی هغه ارکیږي چې خپل تلویزیوني شبکې یا رادیو شبکې بند کړي.
حکومت هم دا غوښتنه ده چې ژورنالیستانو ته یو ځانګړی قانون برابر کړي چې هغه په تګلارې کار وکړي.
خو بل لور ته طالب چارواکي په داسې حال کې رسنۍ ته د اسانتیاو خبره کوي چې تر یو کال زیات اوسول چې معلومات ته د لاسرسي قانون یې هم ځنډولې دي. د شرنکو په خبره په افغانستان کې د رسنوی لپاره د یو ځانګړي او واضح تګلارې اړتیا ډېره لیدل کیږي.
د حکومت مسؤلیت دا ده چې رسنۍ سپورټ کړي، ویرګي همکاري ورسره وکړي، ستونزې حل کړي، که څوک ورته ستونزه جوړي دغه د حل لپاره کار وکړي. یو بل شرط اساسي چې حکومت به د رسنوی ته یو ځانګړي ملي اسلامي افغاني پالیسي جوړ کړي.
د رسنوی د برخې فعالان په افغانستان کې د بیان ازادي او معلوماتو ته د لاسرسي حال خورا ناوړه یادوي. د دوی په خبره چې د چاري تر ډیره د ځوانانو زړه مات کړي او د تیر په پرتله کم ځوانان د ژورنالیزم په هنزي انتخابوي.
د یو ژورنالیس په توګه د ځوانانو زړه نه زړه کېدل او د هغوی نه راتلل لوی علت دا دی چې د بیان ازادۍ لپاره لکه څرنګه چې تیر حکومتونه ژمن وه او دوی ته هغه حقایق چې دوی باید خپره کولی او یا معلومات ته لاسرسی درلود او یا هم دوی بشپړ ازادي درلودل، اوس هغه ازادي نشته. یو څه ستونزې شته او په دې برخه کې دغه ستونزې لیدل کېږي، نو ځکه ځوانان ژورنالیزم لپاره زړه نه شي کوي.
د خبريالانو د ملاتړ ادارې د ورستي راپور پر بنسټ وخت د طالبانو تر رسیدو مخکې په افغانستان کې تر 600 پورې بیلابیل رسنیو فعالیت درلود چې په دې سکتور کې نږدې 1000 کسانو چې 1290 نارینه او 2490 ښځینه دندې لرلې. د شنونکو په خبره چې د طالبانو له لوري پر رسنیو د وضعیت د سختېدو په سبب زیاتره خبريالان اوس بې دندې دي، چې دې چارې د رسنیو ډګر ته د نوي خبريالانو پر راتګ منفي سیوری غړولی. شمساریان امریکا
ژا دامن راپور په دوام د پروګرام د ملمنی سره خبرې کوم. خبریاله او د میرمنو د حقونو فعال اغلی مسکا څنګه نیازی چې د شیبه د سکاپ لاره په خبرونه کې را سره عمل شوی د خبرونه په لړ کې به یو بل قدر منه ملمنه هم را سره ملشي. مسکا جانې خبرونه ته په خیر راغلې، ډیره مننه کوم چې زمونږ بلنه ومنله. پیل به داسې وکم په سر کې چې د طالبانو محدودیتونه څومره د ځوانانو علاقه مندي د رسنیو سره کمه کړې ده او بل دا چې څومره خبریالان او رسنۍ اوس په افغانستان کې ازادي لري؟
سلامونه رڼا جانې تاسو ته او لیدونکو ته ډیره زیاته مننه. رپور مې ولیدلو لکه څنګه چې ځوانانو علاقمندي کمه شوې ده د ژورنالیزم مسلک سره، یا دا چې د رسنیو برخه کې نه غواړي چې دوی زده کړې وکړي، دا کومه جالبه خبره نه ده. ځکه چې په هغه هېواد کې چې د بیان ازادي سلب شوې وي هلته دا خبره عادي ده او عادي شوې ده. موږ ګورو چې په افغانستان کې د نورو حقونو تر څنګ د بیان ازادي حق هم له خلکو اخیستل شوی دی. د بیپول راپور د بیپول راپور ورکونکو سازمان چې آرسف ورته ویل دی یو وړاندوینه کړې ده په 2023 کال کې. د دوی د څېړنې په اساس باندې په افغانستان کې کله چې طالبان واک ته رسېږي په 2023 کې د هغې وخت نه تر 2023 کال اخره پورې تقریبا 2000 خبریالان په افغانستان کې ول چې دوی خپلو کارونو ته دامه ورکړې وه. مګر اوس د دغه 2000 خبریالان نه سر 3000 کسان دوی خپل مسلک ته ادامه ورکړې ده. همدارنګه موږ ګورو چې هر ورځ حاکم نظام په افغانستان کې د رسنیو په برخه کې دوی محدودیتونه وضع کوي. دوی محدودیتونه په دې وضع کوي چې مثلا د میرمنو برخه کې ګورو دا وروستي محدودیتونه چې په خوست کې حتی میرمنې رسنیو ته زنګ نشي وهلی چې دوی خپل نظر څرګند کړي یا هم پوښتنې وکړي. او همدارنګه موږ ګورو چې په دې وروستیو کې د خندار والی هم رسنیو ویلي دي چې دوی حق نه لري چې د خبر لپاره عکسونه ونیسي. دا هغه محدودیتونه دي چې دوی وضع کوي او په دغه محدودیتونو وضع کولو سره دوی د بیان ازادي سلبوي. په تېر کې په افغانستان کې تقریبا 150 تلویزیونونه فعالیت لرلو. دغه 150 تلویزیونونه اوس مونږ اویا تلویزیونونه دي چې خپل فعالیتونه ته دوام ورکړی دی. د 150 غږیز رسنۍ نه صرف اوس یو دیش خبری اژانسونه یا غږیز رسنۍ چې دوی فعالیت کوي، دا هغه څه دي چې حاکم نظام ورځ تر بلې پر رسنۍ باندې محدودیتونه وضع کوي او د بیان ازادي سلبوي. هغه هیواد کې یا هغه ټولنه کې چې اساسي قانون نه رعایتېږي، د یو هیواد وګړو هغه اساسي حقونه نه مراعت کېږي، هغوی ته هغه حقونه نه ورکول کېږي او هغه سلبېږي، لا دغه
افغانستان فعالیت لري دا د پام ور شمیر دی چې واقعا په دوم رسنیو کې میرمنې هم کار کولی چې اوس معلومدار خبره ده دوی به هم بل دندی یا هم افغانستان څخه بهر دا چې په بهر کې بیا خبریالانو څه کوي دې مسلې ته هم راځم. اوس تاسو د خزینه خبریالانو رول په افغانستان کې څنګه ارزوئ؟
د خزینه خبریالانو رول ډیر کم شوی دی، حتی موږ چې بیخي له پامه غورځول شوی دی. په یوې ټولنه کې چې تقریبا د څلیرش میلیونه په بخښنه سره وګړو سرنوشت له هیڅ سره مخ دی، موږ په افغانستان کې څلیرش میلیونه میرمنې په کار باندې بوختې وې کار یې کولو، او چې هغه کې خبریالانې هم وې. کله چې د افغانستان اوسني حاکمان حاکم شول، دوی لومړني محدودیتونه په خو زبانی وضع کړل، ځکه لا 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 دولتي چوکاټ یا حکومتي چوکاټ لري کړلې، په خو زوی د زده کړو بندیزونه ولګول، د کار بندیزونه ولګول، چې په دې کې ګڼ شمېر افغان خبریالانې هم وې چې دوی خپل دنده له لاسه ورکړه. هغه اوسنۍ خبریالانې چې پر رسنیو کې کار کوي هغوی باندې ډېر محدودیتونه وضع کړل، چې لومړی محدودیت دا دوی باید خبرونه کې کله چې خبرونه مختبیایي نو دوی باید له ماسک استفاده وکړي، دوی باید له نارینه همکار سره په یو خبرونه کې ونه وسی، یا حتی دا محدودیتونه هم وضع شول چې دوی باید له نارینه و سره مرکې ونه کړي. دا اوسنۍ اندېښنه چې راپورته شوې ده د څو ورځو مخکې چې د خبریالانو مرکز ویلي چې طالبان ویلي چې ښایي طالبان دا بندیز هم وضع کړي چې میرمنې چې کله پر رسنیو کې کار کوي صرف دوه سترګې راښکاره شي، نو دا بدترین حالت دی د ټولنې چې
یو مسکاجان یو بالکل یو په رسنیو کې په میرمنو باندې د بندیز مسله ده. بل ستونزه چې هغه د رسنیو د سانسور موضوع ده. طالبان دقیقا د رسنیو سره د کوم قانون لمخه چلند کوي او دوی د طالبانو تمه د رسنیو او خبریالانو څخه څه دی؟ دوی څه غواړي دقیقا چې خبریالان یا رسنۍ څه وکړي دوی ته؟
طالبان په افغانستان کې ځانځانی قانون پلی کوي، خپل وضع شوی څه چې دوی د شپې خوب ویني سهار پاسیږي او هغه غواړي عملي کړي، ځکه چې په افغانستان کې دوی ټول قوانین نقض کړي دي. د هغه اساسي قانون دی، د هغه هر قانون دی، هغه د ازادۍ د بیان قانون دی. دوی د پدغه نوم باندې هیڅ څه نه پیژني او هر هغه څه چې د دوی په خوب کې راځي، د دوی په فکر کې راځي، د دوی په ذهن کې راځي، دوی پاتېږي او هغه ترسره کوي. په افغانستان کې د سانسور موضوع یا پر رسنیو کې دغه محدودیتونه چې وضع شوي دي، دا د هیڅ یعنی د خو د نه په اساسي قانون کې راغلي دي دا سي محدودیتونه یا دغه سي وضعیت، او نه هم د بیان د ازادۍ یا د رسنیو په قانون کې داسې شته. دوی هر څه رد کړي دي، دوی قانون نه پلي کوي، دوی خپل اکثر چې دوی ذهن ته راځي د خپل فکر لاره دا چې څوک دوی ته څه وایي یا د چانه دغه خبرې راخلي او دغه کړنې غواړي عملي کړي. په دې باندې موږ هم د پوهېږو، خو هر هغه څه چې کوي د افغانستان ټولنې لپاره، د افغانستان خلکو لپاره ډېره غټه ضربه واردوي او وارده کړې ده.
مسکا جانې، تاسې د هغو خبریالانو څخه له جملې څخه یاست چې د نن په افغانستان کې د طالبانو د راتګ نه مخکې فعالیت درلود او خصه لیدلې په دې برخه کې. د طالبانو د راتګ نه وروسته ډېری خبریالانې د افغانستان څخه ووتلې، ستاسو په شمول. غواړم پوښتنه داسې وکړم چې څومره اسانه یا سخته ده چې په خپل مسلک کې کار پیدا کړي؟ په بهر ملکونو کې البته، یعنی دقیقا ستونزه صده چې په خپل مسلک کې لږ کسان د افغانستان نه بهر مخصوصا خبریالان کار پیدا کولی شي؟
لومړی مسله خو د ژبې مسله ده. کله چې تاسو ول افغانستان نه اوسې او راځې په هر هیوادونو کې ژوند کوي، نو طبعاً چې افغاني رسنۍ دومره ډېرې نه دي چې تقریبا 8000 خبریالان چې دندو پاتې دي، او د دې کېدی سي چې د دې په جنګ کې په زرهاو تنه راغلي وي بهر میشت وي. دوی ته ستونزه د ژبې ستونزه ده. په داخلي رسنۍ دومره ډېرې په خارج کې نه دي چې دوی ته وظیفې ورکړي. که دوی غواړي چې له بهرنیو رسنیو سره کار وکړي، اول خو دوی ته د ژبې ستونزه ده، بل دا چې د اعتماد مسله ده، بل دا چې هغه مثلا هغه پالیسي او هغه زده کړې او هغه څه چې په افغانستان کې ول، هغه کېدی سي د دغه خارجي یا د بهرني هیوادونو له پالیسۍ او له کړنلارې سره فرق ولري. نو ډېره سخت ده چې خپله دنده یا خپل مسلک په بهر کې تاسو مخته یوسئ. مثلا زه ما وروسته دوه کال وشکړلای چې خپل مسلک ته لاره پیدا کړم. په ډېرې سختۍ سره دلته افغان خبریالان له ډېرو ستونزو سره مخ دي، نشي کولای خپل مسلکونو ته ادامه ورکړي. موږ وینو چې تکړه تکړه خبریالان یو په رستوران کې کار کوي، یو عادي هټل کې کار کوي، نو ډېر هغه عادي کارونه به دلته ترسره کوي، ځکه چې زمینه ورته مسایله نه ده په بهر کې چې خپل مسلک کار وکړي.
بالکل، دا د زمینی خبره هم واقعا نشته. اوس بیا تاسو هم که څه اوس دی او څه اشاره درلوده مسکه جانې چې خبریالان په بهر کې دوی څه کار کوي، خو دقیقا هغه خبریالان چې په داسې هیوادونو کې شالته دوی کولی شي یا کپاسیټي یا ظرفیت لري چې کار وکړي، دوی هلته بیا په څه بوخت دي، څه کوي؟
خبریال ډېر کم خبریالان زه ګورم رڼا جانې چې دوی په دې توانېدلي دي چې لا داخلي یا بهرني رسنۍ سره کار وکړي. زه ډېر داسې خبریالان هم پیژنم چې دوی ته زمينه نه ده مسایله شوې ده، ډېر عادي کارونه ترسره کوي، لکه لږ اشاره مې وکړه، څوک په رستوران کې کار کوي، څوک په یوې هټې کې یو عادي کارمند دی، څوک اوبر چلوي، څوک یعنی اوبر ایټ کوي. نو ډېر عادي کارونه دلته ترسره کوي چې دغه کارونو د دوی پر روان باندې پر روح باندې ډېره غټه ضربه صادره کړې ده، ځکه چې کله چې ته په خپل هیواد کې خبریالي کوي، ښه ژوند لري، ښه دنده لري، ښه موقف لري، او بیا راځي په بهر کې تاته هغه موقف نشته ده، هغه دنده نشته ده، هغه سهولت نشته ده، هغه قدر او عزت چې هلته په خپل هیواد کې تاته درکول کېده په دغسې یو هیواد کې چې ته ژوند کوي بهر هیوادونو کې هغه تاته نه پیدا کېږي، هغه سره ته نه مخ کېږي. نو روحي فشارونه په خبریالانو باندې دلته ډېر دي، اګر چې ځینې خلک به وایي چې اوس خو شاید کلونه تېر شوي له دې موضوع نه، اما نه، اوس هم ډېری خبریالان له ډېرو ستونزو سره مخ دي، خاصتا له روحي فشارونو سره مخ دي.
او د یادول وړ ده چې په دې ټولو ستونزو په منځ کې د هغو خبریالانو ستاینه دی هم باید وشي چې دوی په خپلو هلو ځلو توانېدلی دي چې په رسنیو کې کار وکړي، او یا هم اوس د یوټیوب چینلونه هم یو بوختیا ده د خبریالانو لپاره چې هر څوک ځانته یو چینل جوړ کړی، او د همدې لارې نه د افغانستان د حالاتو په هکله دوی پروګرامونه جوړوي او خپل فعالیتونه جاري ساتي. تلې دی په هر حال ډیره مننه کوم مسکا جانې ستاسو د وخت او زمونې نه. په خیر اوسې چې په دې خبرونه کې دی ونده واخیستله.
مننه
جانې. امریکا یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ ها، ملیت ها، سنت ها و ارزش های متنوعی و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در امریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی ها و لذت های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت ها می توانند به رویاهای خود برسند و برخی ها با مشکلات روبرو می شوند. زندگی در امریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
مننه کوم چې تاسو پوری د اتصال د خبرونې سره یاست. اوس هم راځو د خبرونې دویم برخه ته. په غزه کې د اوربن او د يرغمل شوی بندیانو د خلاصون لپاره خبري د یک شنبه پورې په قاهره کې بیا پیلېږي. د راپورونو له مخې د مصر او قطر په منځګړیتوب د ورستي وړاندیز شوی چوکات په اړه د حماس زواب ده انتظار باسي. د بایدن د ادارې یو لوړ پوړي چارواکي د شنبه په ورځ ویل چې اسرائیل څنګه څه د چوکات منلای دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیرونه هیلمندي وخوده چې د روژې د میاشتې پر رسیدو په غزه کې اوربند وشي. روژه د مارچ میاشتې په لسمه نیټه پیلېږي. پوښتنه دا ده چې د حماس د نه منلو وجه به څه وي که دغه چوکات یا د اوربند چوکات ونه مني او د اوربند مذاکراتو ارزونه به د پروګرام د میلمه سره وکړو چې دا شی به د سکایپ له لارې په خبرونه کې راسره مل شوی دی. پخوانی افغان ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکی غوث جان باسب. جان باسب سلامونه، خبرونه ته خیر راغلاست. سلامت و سیمانه کم جان باسم چه زمونگ بلنه و منله و پدی خبرونه که گردون لاره وارم پسر که دا پختنه داستی مترکم چه تاسو دو اوربان بهیر تا پا کم نظر گوری دیدی بحثونو پار از تاسو ارزمان دقیقا چه ده؟
دیره من بیا هم تاسو سلام او ټول کتون کو ته سلام. ګورې زه خو په دغه اړه ډیر په فیلم نیم، ځکه چې دا هغه بنسټیز مسایل چې د اسرائیل او د فلسطین په منځ کې دي، نه یوازې د اسرائیل او د غزې په منځ کې، چې دا هم دغه مسلې کوچنی کول دي. مسله ډیره لویه ده، مسله حل نه ده. د دوه دولتونو ایجادول اسرائیل نه مني او اسرائیل ټینګار کوي چې خپل هغه کوم عملیات چې پیل کړي دي په د فلسطین د غزې په ولایت کې هغه به ترسره کړي او هغې ته د توریستي عملیاتو نوم ورکوي. نو دا لنډمهال اوربند کرازي هغه ښه کار دی چې بشري حق پکې تامین شي، انسانان تلفات نه شي، څه د پاسه رسمي د ملل متحد امر دي چې څه د پاسه ډېر زره کسان چې ډېرې ماشومان دي او ښځینه دي هغه تلف شوي دي. په دې عملیاتو کې د دې عملیاتو هدف معلوم نه دی، دا پای معلوم نه دی او معلوم نه ده چې تر کومه بریده به دا ادامه پیدا کوي. دا عملیات وغځېږي مثلا رفاته د مستر سره پمپوله دی، نو تاسو پوښتنه چې دا به یو بې سابقه د بشر یو ډېر لویه فاجعه رامنځته شي. نو دې ترتیب بنسټیز مسله چې هغه د دوه دولتونو ایجاد دی، دغه مسلې ته پام ونه شي او ملي ټولنه یو خوا د یوې خوا طرفداري وکړي که اوس هغه اسرائیل دی که هغه فلسطین دی، دا د مسلې حل نه دی. زه نه پوهېږم په حیث د یو سیاسي شنونکي چې یعنی دنیا ولې په دې موضوع کې نشي کولی چې یو مخرج ته ورسېږي، یو اصولي لاره د حل پیدا کړي. ولې دنیا نشي کولی، ملل متحد نشي کولی وار په وار د اسرائیلو په ارتباط ځینې هیوادونه لکه متحده ایالات خپل ویټو استعمالوي؟ ولې دا کار کوي؟ تر کومه به دغه انساني فاجعه دغه د بشر ضد کړنې چې د هرې خوانه کېږي که څوک یرغمل نه شي، خلک دا هم جنایت دی که څوک ملکي انسانان تنف وژني په دې اندازه په دې تعداد، دا بېساري ده او دا د منلو وړ نه ده، دا د تحمل وړ نه ده. انسانان نور دا نه شي کتلی، دا د بشر ضد فاجعه چې په فلسطین کې ورځ تر بلې روانه ده. نو هیله دا ده چې ملګری ملتونه لوی هیوادونه ملاتړ هیوادونه که هغه د فلسطین نه ملاتړ کوي او که د متحده ایالاتونه ملاتړ کوي، وبخښي د اسرائیلو نه ملاتړ کوي چې په سر کې د متحده ایالات دي، یعنې دې نه تمه کېږي چې داسې یو فرمول باندې کار وکړي چې د حل لارې ته ورسیږي، نه مقطعي کومو پړاوونو ته. مثلا څو وخته مخکې د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن ویلی چې هغه تمه لري چې بنیامین نتنیاهو امر ورکړي چې په فلسطین کې خشونت کم شي. اوس دا خشونت کمېدل یعنی څه؟ څومره انسانان پکې وژل شي؟
بله. اوس جان با صاحب د اوس د اوربند خبري روان دي او د اوربند خبره کی مخصوصا چې اوس روژه هم را روانه ده او په دې کې امریکا هم خپل رول لري، خو د اسرائیل او ماستر ماين د اوربند خبري دی وی خو روان دي، بلې خو د پنځ شنبه پی خچ ګن شمیر خلک د بشري مرستو اخیستو تر غلي او د اسرائیل ځواکونه له خوا دوی په نخښ ول او ډیری مړ او زخمیان کړل. دا پی خچ څومره د اوربند په خبرو اغیز کولای شي؟
ډیره سخته اغیزه کولی شي او ډیره منفي اغیزه کوي. او داسې خبره ده اغلی نورستانی چې دا فاجعه هر ورځ ادامه لري. ځینې شیان د چا خبره د سلمریز کیږي ښکار کیږي په فلسطین کې او نه یوازې په غزه کې. زه غواړم چې ستاسو پام دې ته راوړم چې زه نه پوهېږم چې رسنۍ ولې فوکس په غزې کوي. په ټول فلسطین کې فاجعه روانه ده، ټول فلسطین ټارګټ دی یا هدف دی، انسانان په ټول فلسطین کې د منځ ځي. البته چې اسرائیلیان هم متضرر کیږي، البته چې اسرائیلیان هم یرغلانه شوي دي چې دا کار هم انساني او بشري نه دی، دا هم باید تفتیش شي. خو اوس خبره دې سره ته رسېدلې ده چې اسرائیل د ځان نه دفاع نه د هغې اصل نه کاملا عدول کړی دی. همدغه چې تاسو اشاره وکړه، دوی په هغو انسانانو باندې گزار کوي، وار کوي، اور بلوي چې هغوی بشري کومکو ته ضرورت لري، عادي اوبو ته ضرورت لري، ډوبۍ ته ضرورت لري. دې انسانانو باندې فایر کول، دوی وژل، دا خو بالکل یعنی هغه د جنوسایډ
دقیقا جانباز صاحب چې په دې ټوله کې حادثه چې په غزه کې روان دی، چې د ډیرو رسنیو پام هم ځان ته اړولی دی، خو په دې کې د حماس ډلې د دوی تروریستي کړنې هم له پامه غورځولې نشو. خو خبره دا ده چې اوس ډیر دغه جنگ بشري اړخ ته ډیر پاملرنه کیږي چې هلته ګن بیګناه خلک وجل کیږي او د بلې خوا هم بیګناه خلک يرغمل نیول شوی دی. غواړم د امریکا په رول باندې اوس په دې جګړه کې که تاسو نظر ولرم چې امریکا پرون په ډیرو پدریو پوزي الوتکې کې د حواله لري غزې ته لمړنۍ مرستې ورسولې. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویل دي چې غزې ته د بشري مرستو لیګل کفایت نه کوي او هیواد غواړي چې نور مرسته هم واستوي. تاسو د امریکا د ریزه او رول د اوربند په مسله کې څنګه ارزوي او بل دا چې د غزې په اړه د امریکا د کومې تګلارې نه خده؟
زه فکر کوم چې تر اوسه پورې هم امریکا هغه پخوانی خپله تګلاره هماغه باندې راوړه ده. هېڅ ستراتیژیک تغییر پکې نه دی راوړی راغلی. خبره دا ده چې متحده ایالات او د اسرائیل نور ماتی د دغه یو اړخ یو ارسیزه یو جانبه ملاتر د اسرائیل نه چې اسرائیل هر څه کوي دا اجازه لري که د دې نه لاس په سر نه شي فاجعه نوره هم لویږي. او په منطقه کې اوس هم دا فاجعه هغه د تصویبین چې غزېږي ډېر نور هېوادونه د
اوس دغه فاجعه د غزېدو په حال کې هم دا اوس حماس که واقعا د خپلو خلکو په فکر کې نو دوی ولې اسرائیلو ته د یرغمل شویو کسانو د لست ورکولو څخه ډډه کوي چې دوی هم د دې وختنه کوي، یعنی یو څه همکاري ک دوی هم ولري د خپل د خلکو او د ولس د خوندیتوب لپاره.
یله شکه چې باید ویکی يرغمل کېدل، يرغمل نیول دا هیڅ انساني کړنه نه ده، هیڅ انسان نورمال دا کار نه کوي. او باید چې يرغمل شوی خلک وسپارل شي او بیرنی توګه وسپارل شي عاجله. خو خبره دی کې چې فلسطینیان هم اسرائیلیان متهموي او وایي چې 15,000 کزی ماشومان او نارینه چې پکې ډیر کم دي دا هم يرغمل شوی دي او د اسرائیلو په زندانو کې پراته دي. دې مورا کې ولې هیڅ څوک نه وایي ځل 15,000 انسانان چې باغی کې ماشومان هم شته دي، د سن لاندې یعنی نابالغ ماشومان خزي یا تپرتی دي، دوی هم خوشحالي کړه. نو په کار د دوالو خانه یو نیک اراده رامنځته شي او دا ستر هیوادونو چې په دوالو او باندې اثر او تاثیر لري دوی دسی منځګړي ته وو چې رښتیا سره آیسته آیسته دغه تشنج لکشي او د دوه دولتونو ایجاد ته تشکیل ته عملی کارونه وشي، نه سمبولیک نه سیاسي نه مقطعي. اوس هغه کارونه چې کیږي متاسفانه سمبولیک دي، مقطعي دي. تاسو فکر وکړئ د فازانه ډوډۍ اچول به څومره کسانو ته ورسیږي، دا ډوډۍ به څومره صحي وسیږي.
بله
اما ولې د څه زمينه نه مسایدیږي چې دا ډوډۍ د ځمکې په لارې ورسیږي انسانانو ته؟
مننه کوم.
ولې د سیمیکانیزم باندې کار نه کیږي؟ دا هغه پوښتنه دي چې د دنیا یې کوي تاسو وینئ
دا ایترا. جان باسیب په خونه افغان ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شمول کې غاز جان باسیب ستاسو در ځواني څخه نړۍ مننه کوم. کور مو ودان.
سلام.
ډیر قدر مليدونکو په همدې ځای د خبرونه هم پای ته رسید.
Thank you. سلام و وقت بخیر. به برنامه فیلم های مستند صدای امریکا خوش آمدید. لیلا ما حبیب عظیمی هستم و در این هفته شما را به مستند در مورد یک اسکیت باز ناشنوا دعوت می کنم. داستان لتیشیای 14 ساله را که متولد یوگاندا است و توسط یک خانواده امریکایی به فرزندی گرفته شده بازگو می کند. سال 2019 یک اسکیت باز به نام لتیشیا دیترو مدال طلای این رشته ورزشی را در گروه سینی خود در سطح کشور به دست آورد. اتفاقا او یگانه اسکیتباز ناشنوا در میان رقبای خود بود. لتیشیا که سعی میکند در هر آنچه که انجام میدهد عالی باشد، خواست راه خود را در بازی اسکیت با تکامل و برتری یافتن در دنیای انسانهای شنوا پیدا کند. در این فیلم مستند با زندگی و راه و روش های لتیشیا دیترو آشنا میشویم و گام به گام او را در راه موفقیت هایش در پیشی گرفتن در ورزش اسکیت دنبال میکنیم.
آماده برو.
وقتی اسکیت میکنم احساس میکنم در حال پرواز هستم. من احساس چرخیدن چرخ ها روی زمین را دوست دارم و همچنین وزیدن باد به صورتم را. من اسکیت را از همه ورزش ها بیشتر دوست دارم. اسکیت کردن به من احساس قدرتمند بودن میدهد.
این دیتروز در حال حاضر نفر دوم است.
لتیسی هر چیز را که در آن سرعت باشد دوست دارد. او میخواد با سرعت حرکت کند، میخواد با سرعت بدود. فکر میکنم دلیل عملکرد بسیار خوب او این است که او علاقه فراوان به این ورزش دارد.
دیترو نیم دور مانده تا مسابقه را تکمیل کنه.
برخی میگوین من میخواهم بهترین کار انجام دهم، اما او میخواد پیروز شود.
دیترو در آستانه یک کسب مقام اول. لتیسی دیترو یک مسابقه عالی دیگر از او که موفق می شود یک مدال طلای دیگر را به دست آورد.
وقتی خردسال بودم هرگز تصور نمی کردم روز اسکیت خواهم کرد یا در مسابقات اشتراک خواهم نمود. حتی نمی دانستم که مهارت لازم برای اسکیت را دارم. همیشه فکر می کردم اسکیت ورزش خسته کننده است. اولین دفعه که این ورزش را انجام دادم و واقعا از آن لذت بردم. من واقعا رقابت اسکیت را دوست دارم.
نه تشکر، مرا شکست می دهیم.
یک مدافع قد بلند.
صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان
هر جمعه شب از ساعت 11 تا 11:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
در هر جای جهان که باشید از دریافت خبرهای معتبر، موثق و جامع فقط یک کلیک فاصله دارید. VOA Plus. تازه ترین خبرها و گزارش های جامع از رویدادهای سیاسی گرفته تا روایت های واقعی و مستند، مطالب علمی و معلوماتی به زبان های دری و پشتو و ده ها زبان دیگر. این همه را در هر کجا و در هر زمان تنها در اپلیکیشن VOA Plus در دسترس دارید.
راه را برای افراد ناشنوایی که رقابت با افراد شنوا آنها را نگران می کند نشان بدهم. من می خواهم آنها را تشویق کنم و با آنها نشان بدم که می توانند در ورزش های مختلف اشتراک بکنند. می خواهم با آنها این الهام را بدهم که می توانند به اندازه افراد شنوا خوب و یا حتی بهتر باشند.
مطمئن شوید که عقب پایتان را فشار داده و شست پایتان را راست نگه دارید. درست است؟ عقب پایتان را فشار داده و شست پایتان را راست نگه دارید. خوب است. زانوهایتان را بالا بیاورید. من لتیسیا را شاید 4.5 سال پیش دیدم. ما اسکیت کردن او را دیدیم و با خود گفتیم این دختر کوچک که به این خوبی اسکیت می کند کیست؟ آرنج ها و پاها شروع کنید. زود باشید. زیاد بالا نبرید. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. دفعه اولی که لتیسیا را ملاقات کردم هیچ مسئله‌ای نبود. می دانستم که هر وقت ضرورت باشد مادرش برایم ترجمه خواهد کرد. در اوایل مادرش غالبا اینجا بود، اما بعدا لتیسیا و من با هم راحت تر شدیم. مادرش کم کم خود را کنار کشید.
وقتی ورزش اسکیت را شروع کردم بسیار هیجان زده بودم، اما افراد زیادی به توانایی من شک داشتند چون من ناشنوا هستم. مردم به من نگاه میکردن و کنجکاو بودن که عمل کرد من چطور خواهد بود، مسئله‌ای که مرا مضطرب میساخت. اما بعد از آن که همه را شکست دادم، مردم همیشه شگفت زده بودن. وقتی من برنده میشوم آنها همه جشن میگیرن، امری که باعث میشود احساس خوبی داشته باشم وقت احساسات مردم را میبینم.
او قهرمان امریکاست. 2 سال قبل او در گروه سنی خود قهرمان امریکا شد. او در مسابقات 3 نفره دختران 13 تا 16 ساله برنده مدال طلا شد.
جردین دیترو را تحت فشار قرار می دهد.
2 سال متوالی او برنده مدال طلا و عنوان قهرمان امریکا شد.
او انقدر این ورزش را دوست دارد که حاضر است دشواری دوره نوجوانی و دشواری ناتوانی و ارتباط به همتیم‌هایش را کنار گذاشته و در مسابقه حاضر شده و بیشترین کوشش خود را انجام دهد.
من می توانم با هم تیمی هایم ارتباط برقرار کنم. برخی از اعضای تیم می توانند زبان اشاره‌ای مخصوص ناشنوایان را یاد بگیرند. همچنین بعضی وقت ها می بینم که بازیکنان دیگر چی می کنند و از آنها تقلید می کنم.
بچه ها، اگر او فاصله را پر کرده نمی تواند بروید دور و برش. لتیشا، کارتر را بگیر. کارتر، دستت را بالا کن تا او متوجه شود که تو او را می گیری. او یک مبارز است. او واقعا میخواهد گالی باشد. فاصله ها را پر کنید. من معتقدم که این ورزش به اطفال چیزهای بیشتر از اسکیت را یاد می‌دهد و می‌دانم که می‌توانم با لتیشا کمک کنم که به یک بانوی قوی تبدیل شود. من فقط می‌خواهم پروسه ای را که مادرش شروع کرده ادامه بدهم.
کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 با وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای آمریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای آمریکا فراموش نکنید.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای آمریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای آمریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده شما بازگو می کنیم.
دو بسیار خوب و یک قاشق چایخوری ونلا.
مادر چرا اونجا میمانه؟
بله.
پرسیدم چرا اونجا میریزد؟ اینجا نمیگوید که حالا باید آن را در کاسه بریزیم؟ میگوید باید صبر کنیم.
بله، حالا میتونم آن را داخل کاسه بندازم.
نه، نمیگه که آن را اضافه کنید. مادر، این لیست محتویات است. اول میگوید ببین مسکه و بوره را مخلوط میکنید.
خرابش کردی.
فقط از شرش خلاص شو. خوب است. به همین دلیل است که من چیزی پخته نمیکنم.
اگه اینجا نمی بودم همه چیز را خراب میکردیم.
تا جایی که ما میدانیم لتیسیا ناشنوا به دنیا آمد. برنامه که در یوگندا از آن بازدید کردم ابتکار ناشنوایان بون رجس یا BDA نام دارد. آنها کار فوق‌العاده‌ای در کمک به این کودکان ناشنوا در یوگندا انجام می‌دهند، چون در آنجا بسیار این کودکان از خانواده‌هایشان رانده شدند. بسیاری از مردم بر این باورند که ناشنوی نوع نفرین است. بسیار اوقات خانواده‌ها می‌ترسند که ممکن اطفال دیگرانشان هم ناشنوا شوند، بخصوص اگر طفل به علت ابتلا به یک بیماری دچار ناشنوایی شده، بیماری که ممکن است در جاهای دیگر قابل معالجه باشد.
my understanding that Letitia was around 18 months and
تا آنجایی که من میدانم وقتی لتیسیا 18 ماه بود او را به بیدیا آوردن. معمولا آنها کودکان در این سن را نمیپذیرند، اما فکر کنم خانواده‌اش بسیار پافشاری کردند. او بسیار کوچک بود اما شخصیت بزرگی داشت و بسیار مهربان و باهوش بود. من جذب او شدم و احساس کردم باید به نوعی در زندگی این دختر دخیل باشم. ما خیلی تحقیق کردیم با افرادی که در آنجا بودند در مورد این وضعیت و اینکه در مورد اینکه چه کار مناسب صورت گیرد صحبت کردیم. وقتی حس کردیم به اندازه کافی تحقیق کردیم، تصمیم گرفتیم لتیسا را با فرزندی بگیریم. آماده ای که سوار طیاره شوی و پرواز کنی؟ سرانجام کل کارا خلاص شد. لتیسیا می تواند پرواز کند.
وقتی اینجا آمدم شوکه شدم، چون هرگز این تعداد مردمان سفید پوست را ندیده بودم. من متعجب و گیج شده بودم و این اولین باری بود که هوای سرد را تجربه می کردم. در یوگندا هوا هرگز سرد نمی شد. هوا کاملا برعکس بود. من متعجب شده بودم. آن روزها هیجان انگیز بود.
آمریکا یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ‌ها، ملیت‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در آمریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی‌ها و لذت‌های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت‌ها می‌توانند به رویاهای خود برسند و برخی‌ها با مشکلات روبرو می‌شوند. زندگی در آمریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان و از ساعت 9:30 الا 10 قبل از ظهر به وقت شرق آمریکا.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای آمریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای آمریکا فراموش نکنید.
عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای آمریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای آمریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده به شما بازگو میکنیم.
من تا یک روزه بدون او به یاد نمی آورم. او بخشی از خانواده ماست. من نمیتونم زندگی بدون او را تصور کنم. او عضو دائمی خانواده است. او کاملا مناسب خانواده ماست. مثل این که خانواده ما چیزی کم داشت و او مانند بخش مفقود شده و آخرین قطعه پازل است و با آمدن او سرانجام همه چیز تکمیل شد.
قطعا در مسیر زندگی کودکان ناشنوا یا و بزرگسالان ناشنوا موانعی وجود دارد. به طور مثال اگر مشاوره، اگر او زمان تصمیم بگیرد که می خواهم بدون حضور مادرم با کسی صحبت کنم.
خداحافظ.
خسته کننده است. تقریبا هر کاری که طفل شما انجام می دهد همیشه یک چیز اضافی برای انجام دادن وجود دارد، مثلا اینکه آیا ترجمان وجود دارد و یا نه. بنابراین ایجاد یک گروه متشکل از افرادی که شیوه تعاملشان مانند کودک شماست مهم است و این یکی از کارهاییست که ما توانستیم در کلیسای خود انجام دهیم. ما یک گروه رو به افزایش افراد ناشنوا را داریم. کودکان ناشنوایی هستند که هم سن او هستند. کودکان ناشنوایی در گروه جان و هر وقت دروازه باز شود ترجمان های با تجربه خوبی در زبان اشاره وجود دارند.
هنوزم باسکتبال بازی میکنی؟ گاهی وقتا بازی میکنی، درسته؟
به دلیل همه‌گیری کووید به تعداد کافی بازیکن وجود ندارد، به همین علت است.
دیروز ما مسابقه را 73-10 بردیم.
بسیار زیباست که این گروه متشکل از افراد شنوا و ناشنوا را داریم که برای عبادت دو زبانه گرده هم جمع میشن و این که افراد شنوا زبان اشاره را یاد میگیرند.
سیمای دندانهای ما در ماه فوریه دریافت
کرد. میبینم که چقدر ارتباط با دیگران لاتیسیا را تشویق میکند و رویاش را بهتر میسازد.
آرزوی من این است که همه مردم گفتگو با زبان اشاره‌ای را یاد بگیرند و ما بتوانیم با هم کار کنیم و وقت بگذرانیم.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده شما بازگو می کنیم.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
هفته‌وار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
که برای مسابقه آماده می شوم احساس اضطراب دارم. ترجیح می دهم افراد ناشنوای بیشتری در اطرافم باشند تا با من کمک کند احساس راحت تری داشته باشم. اگر می شد با افراد ناشنوای بیشتری اسکیت کنم شجاع‌تر و راحت‌تر می بودم. احساس تنهایی، احساس اضطراب و ناراحتی نمی کردم.
بسیار خوب، چند نفر داریم؟ پنج نفر. یک، دو، سه، چهار، پنج و اونجاست. بسیار خوب خانم ها، دو دور دارین. آماده؟ بالا، بالا، بالا.
آنها یک تفنگچه و یک چراغ دارند و وقتی تفنگچه رو فر می کنند، اشتراک کنندگان مسابقه را شروع می کنند. من نمی دانستم چی کنم، باید نحوه استادنم را تغییر داده و در حالتی که پای چپم به سمت عقب بود استاده می شدم تا بتوانم تفنگچه و چراغ را ببینم.
آماده؟
گاهی وقتها که آنها تفنگچه و چراغ را نمیارن من اعتراض میکنم. آن وضعیت به ضرر من است، باید از خودم دفاع کنم و سوال کنم که چراغ کجاست و توضیح بدهم که چرا موجودیت آن ضروری است.
او بهترین مسابقه را که میتوانست انجام داد. ما باید روی شروع او کار کنیم.
بله، فکر کنم شروع خوبی نداشتم. فکر میکنم چراغ را نگاه نمی کردم.
او هنوز به چرخهای بزرگتر عادت نکرده است. بله، وقت میگیره.
بله، حرکت این چراغ ها وقت میگیره.
بله، فکر میکنم خوب بودم و از آن لذت بردم. مقام اول را کسب نکردم، دوم یا سوم شدم.
بسیار خوب است، او خوب بود، بسیار خوب. و اسکیت‌هایش بسیار زیبا هستند.
هدف من کسب مدال است. هدف من در آینده این است که یک اسکیت باز مشهور و یک بازیکن بسکتبال شوم. می خواهم نشان بدهم که افراد ناشنوا و من می توانیم این کار را انجام بدهیم. چون من ناشنوا هستم می توانم یک الگو برای دیگران باشم. مردم از این که من می توانم مشهور و الگوی دیگران باشم متعجب شده و حیرت خواهند کرد. این هدف من است.
صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
بیننده ارجمند، با امید این که فیلم مستند این هفته مورد توجه شما قرار گرفته باشد، تا هفته آینده شما را در انتظار روایت بعدی میگذاریم. تا تقدیم فیلم مستند دیگر با شما خداحافظی میکنیم. سپاس از بذل توجه شما.
موسیقی